اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم، بشنویم در برنامهشون چیا دارن. خوش آمدید ساروان.
ډیر مننه نیمی صاحب. کور ودان قدرمن و اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، د دوو اونیزو خبرونو ترڅنګ راپورونه لرو، او تر هر څه وړاندې دا هم درته وایو چې نن د نجونو نړیواله ورځ ده. ټولو نجونو ته دا ورځ مبارک وي. په دې اړه هم ځانګړی مطلب لرو په راپورونو کې. به واورئ چې د کابل اوسیدونکي وایي د جنایي جرمونو زیاتېدو د دوی ژوند تریخ کړی دی. د دې ترڅنګ په نړیوالو مطالبو کې د تاجکستان په باب یو راپور لرو. په ګاونډي تاجکستان کې نن انتخابات دي، انتخابات پیل شوي دي. دغو انتخاباتو جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی د دې سات خبرونه. امنیتی چارواکي وایي په زابل کې طالبان نه دي پریښي چې له دې ډلې څخه خلاص شوي بندیان بیا ونیسي. په تورخم کې د افغان سوداګرو د میوو او ترکاریو ایساري شوي لارې پاکستان ته واوښتې. او ولسمشر ټرمپ په کورونا له اخته کېدو وروسته په لومړي ځل په عام محضر کې څرګند شو. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتی چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی له بنده خوشی کړل شوي کسان بیرته ونیسي، خو په خبره یې نه دی بریالي شوي. د زابل امنی قمندان نعمت الله کوچی وایي په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بنده 33 تنه خلاص شوي چې نږدې 30 سرتیری او نورې د سیمې ملکي کسان وو. د ویل باندې خوشی شوی ملکان هم خوندي ځایونو ته وړل شوی دي. طالبانو تر اوسه پوری په زابل کې د دوی د زندان د ماتیدو په اړه څه نه دی ویلي. د کورونی چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشی شوی دی. د وزارت ویان طارق قاریان تیر مخصوصا رسنیو ته ویلي چې حاجی عبدالقیوم روغ رمټ دی او موضوع یې څېړل کیږي. نوموړی نږدې یو میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې جومات ته په لار روانو چې وتښتول شو. آریان نه دی ویلي چې پولیسو په دې تړاو څوک نیولي او که نه دي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوو او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلې په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې وه.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمن همکارانو کړی دي چې پروسه ته لږ سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیله مند یو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورځ کې د افغانستان لخوا زر لارې پر تورخمه وشتې، خو اوس د شمیر 350 ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لشت لشه دوه سرتیری وژل شوی دي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په مامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې څلور نور پاکستانی پوځیان شوبل شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کورونا ترخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر په 10 په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او کنه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برنډې وینا وکړه. نوموړی لومړی ماسک بند کړی و، خو کله چې وینا شروع کړه ماسک لیرې کړ. ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې په یوه سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر په 12 پلان شوې ده. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یوه کمپاین غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او 3 ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د قرغیزستان پارلمان سدیر جباروف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. د جباروف د تایید لپاره پرون وروسته تر دې رایه واخیستل شو چې ولسمشر سورنبای جیم دی ګوف په دغه هیواد کې د بیړني وضعیت غوښتنه وکړه.
جیم بیکوف ویلی د نوی دولت له جوړیدو سره سم استعفا کوي. په قرغیزستان کې د اکتوبر په 15مه یعنی تر پارلماني ټاکنو یو ورځ وروسته اعتراضونه پیل شول او یو ورځ وروسته مظاهره چانو یو شمیر دولتي ودانۍ ونیولې. په دغه هیواد کې د څو ورځې مخکې پارلماني ټاکنو رای باطل شوې او د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د نومبر تر 9مې باید بیا ځلي انتخابات وشي. او د روسیې په خبروفسک شار کې پرون زرګونه کسانو د یو سیمه ایز والی د ناڅاپي لري کېدو په خبرګون کې مظاهره وکړه. د روسیې په لیري ختیځ کې مظاهره چانو د اعتراض خیمې ودرولې چې پولیسو ترې 13 کسان ونیول. پرون له غرمې وروسته د دوهم ځل لپاره خلک د شار په اصلي میدان کې راټول او د پولیسو له ګواښ سره سره یې مظاهره وکړه. د روسیې د لیري ختیځ دا سیمه د چین پولې ته نږدې پرته ده. دلته په دې وروستیو کې څو ځلې د لیري شوي والی سرګی فورګال د لیري کېدو او نیولو په خبرګون کې مظاهره شوي دي. په فورګال باندې د قتل تورونه پورې دي. هغه د سږ کال په جولای کې ونیول شو او مسکو ته یوړل شو. نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د آزادی رادیو د روانی خبرونه په دوام کې کابل شاریان د جنایي پیښو له زیاتیدو شکایت کوي. د هلمند اوسیدونکو هم په خپل ولایت کې له امنی سرته کوي. د کندهار باغداران وایي د انګورو لپاره د کشمشخانی ورته جوړی شي.
سر دی خلاصه د کشمشخانی ګرد په ټاکو ټکی نه ریدي او دغه مسلمانان د کشمشخانی جوړ شو. ځکه کشمشخانه ګور نه ریدي د نس
په ورزغان کې د به سرپرست خزو د لاسي صنایعو د پلورلو لپاره یو مرکز جوړ شوی.
د تا داغو د پاره هم د تفریده پاره کیږي هم د دې د کار زمينه برابرېږي.
نن د جنو نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو راپور لرو او دغه ورځ دوه ونیس پروګرامونه لرو. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو ورځ تر بلې زیاتېدای ژوند تریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی کمپاین شروع شوی او خلک له مسؤلانو غواړي چې خوندیتوب ته لارې چارې ولټوي. د کابل پولیس د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي د حالاتو د شوالي لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. اسدالله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
کابل کې غلو، جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دزه ورمشپه د کابل خوشحال مینه کې د شلو دقیقو لپاره روانه وي او خبريال صابر عزیزی ویډیو پر فیسبوک خبره کړي. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربیره غنو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټوئیټر یو ځل بیا د کابل امن نه دی هاشټاګ روان کړي. زینو په تنزی ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر هتاه دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندي نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی خو وايي بخت ور سره یاری کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپل کمپنی سیمه کې ده. نو کله چې زه اتنی می بجې د شپې له موټر ښکته سم کور خطر روانم نو په دې وخت کې زه د 3 نفر له خانه ودرول شوم چې دوی مسلح او یو غیر مسلح. لوبري نفر توپانچه را ور نږدې را ته سر ته ونیول بل هم مخامخ را ته ودرېده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسنادونه او چا غیر از خو وخت.
ذبیح الله بیا 2 ځله کابل کې غلو وهلی.
یو غواره په ټکسی کې و ما د کور دفتر خواته روان و ما چې کرشت نه غلان زما سره مخ شو او ټول شهر راسخه واخست او بل واره کرشت د دفتر نه کور ته روان و د کور شاته و غلان ما ته وویل چې بس شور نه خوري ارشه چې ساس راشته بس مو تر کې ستا دشمن نه مزه تا د مال دشمن نه. غلان زما موبایل واخست او زما په جوب کې یو سو پیسې هم و هغه پیسې هم واخست.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین دومړی نیول کیږي او کچېری ونی ول هم شي جدي چلند ورسره نه کیږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دي ناست. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز:
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر
امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیس ته د درک وړ او محسوس ده. د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. تیرو دوه او یا ساعتونو کې د کابل ښار او ولسوالیو کې څه باندې شل تنه د جنایي پیښو په تړاو نیول شوي دي.
پر غلا غدیو سربیره هدفي وژنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیښې ډیرې شوې. د دغو پیښو قربانیان تر ډیره د دولت نظامی او ملکی کارکوونکي دي. ورستیو کې ملي امنیت وویل چې د هدفي وژنو یوه 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې، خو طالبان وویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
لشکرګات غزیدلې یوازنی لار د ناامنیو له امله تړل شوې ده. چارواکي وایي طالبانو د ماینونو په واسطه لسګونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چارې به څو ورځې وخت ونیسي. لشکرګات د غزیدلې لار څومره مهمه ده؟ له هلمند د اوسنی رادیو د خبريال الیاس دای راپور.
په لشکرګا کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې چپه چپای ده. پخوا بدلته په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو پورته کولو لپاره نارې وهلې. یو ونی کړي چې د لشکرګا څخه کندهار ته غزیدلې لار ناامنه شوې ده. په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حملې او ګڼ شمېر ډله ییز وسلوال بردونه شوي دي. موټر چلوونکي وایي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لارو ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي، ځکه نو پر پاخه سړک ماینونه ږدي او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغې تګ راتګ وکړي.
نو غشت نه ولی موږ نه لرو چې دا جوړه سره ته موږ هم وسایي یو مسافر موږ را سره وسایي
طالبان هم تم راو دي دی په تم راو دي چا په تو کوه خو مو دي دی په تو دي په هم راو دي او سن دې نن چې موږ راځو دا ځوانان به سره بیرغ دې کوسي په بغل کې ولا
د لشکرګا شهر شمال ته ګریش کاو لویدیست نه دالي ولسوالي پرته ده. جنوب ته پراخه د ریګ دشت او ختیسته د ناامنو دوو سیمو خوشکاوی او نارساج په منځ کې همدا یو لار لري چې دمګړې د ناامنیو لامل د تګ راتګ نه ده. د لشکرګا لپاره شپږ سو یو شمیره دغه سړک څومره مهم دی. لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي که کندهار ته غزیدلې یاد لار بند وي لشکرګا معاصره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري.
کچیری داسې وي چې دا لارې بندې وي، رفت آمد نه وي، اکمالات نه وي، نه یوازې چې د حکومت په فعالیتونو باندې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو باندې منفي اغیزه کوي، د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي، نو په ټوله کې لوی لارې مهمې دي او خلاصون یې مهم دی. که بندې وي دا په دې معنی چې په هغه ښارونو کې په هغه ولایتونو کې هلته امنیت نسته، هلته د حکومت حاکمیت نسته.
45 کیلومتره د غلار 2000 په 2016 میلادي کال کې تریوي میاشتې ډیر وخت د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او د طالبانو په ولکه کې و چې بیا د ډیرو سختو جګړو او درنو تلفاتو وروسته پرانستل شوه. که څه هم د دې لارې د بندېدلو په خاطر دواړو خواو ته مسافر او کاروباریان په ستونزه کې دي، خو د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پلچکونه جوړ شي خلاصېږي.
نش په دوی بیا لکه پټ غل غونډه راغلی وو په د نمبر 601 په شهر باندې ماینونه ښخ کړه او ماینونه پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په استقامت شروع شوی، لاس په کار شوی دی. ورورو پاکۍ نو کوشش کوو سلهاو ماینه قرار دې معلوم دوی ښخ کړي دي. دا ماینونه چې پاک شي په همدې یو ورځ دوه ورځې کې انشاءالله لاره د ترافیک په مخ خلاصه.
ولی په داسې حال کې دا د څو ورځو کار بولي چې د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نشدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري دغه ستونزه ډېره موده دوام وکړي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند مرکز لشکرګاه یوازینی لار بنده شوې ده، ځکه چې وسلوالو طالبانو په لاره اکثره پلونه الوزولي دي. دې ته ورته شکایت د غزنی اوسیدونکو کوي. دوی وایي چې د غزنی کندهار په لویه لاره اکثره پلونه او پلچکونه د وسلوالو طالبانو له لوري الوزول شوي او خلک په تګ راتګ کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له سیمې څخه حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
لا غزنی څخه تر کندهار پورې لوی لار څومره چې هم فکر کېږي تر هغه زیاته خراب ده. په ځانګړې توګه له غزنی څخه تر زابله پورې د باروړونکو موټرو زیات دروندوالی د وسلوالو طالبانو د ماینونو ایښودل او یا هم د سړک خراب کیفیت هغه څه دی چې سړک یې زیات خراب کړی دی. ځای پر ځای پلونه مات شوي او یا هم ماینونو الوزولي دي چې له امله یې موټران له سړکونو څخه کښته کېږي او په خامه کې سفر کوي. د دغه لارې مسافر هم له سختو ستونزو سره مخ وي. کله چې ما ځای پر ځای په دغه لاره کې له مسافرو سره خبرې وکړې هغوی له دولت څخه غوښتنه کوله چې دغه لاره باید ورغوي. دوی له وسلوالو طالبانو هم دغه غوښتنه کوله چې نور د سړکونو له تخریبولو او د ماینونو له ایښودلو څخه ډډه وکړي تر څو نور خلک له زور څخه خلاص شي. مسافرو دا شکایت هم درلود چې دوی د دغه خرابې لارې له امله د یو ساعت سفر په دوه درې ساعته پورې وهي. دغه خلکو ویل هغه ناروغۍ چې د ککړې هوا یا خاورو او دوړو له امله په انسانانو کې رامنځته کېږي شاید د دغه مسافرو او د سیمې د خلکو لپاره ګواښ پیش کړي. په ټوله کې له غزني څخه تر کندهار پورې دغه لوی سړک کنډ کپر دی او خلک له سخت زور سره مخ دي.
دیموکراسی
نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
نن د اکتوبر 11 د ماشومون جنو نړیواله ورځ ده. اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې نجونو ته پاملرنه په نسبي ډول تر پخوا زیاته شوې ده. عام خلک وایي نجونې هم باید د هلکانو په شان ښوونځیو ته لاړ شي او له خپلو حقونو برخمنې شي. خو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اوس هم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومې نجونې له خپلو لازمو حقونو برخمنې نه دي خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکی 28 کلن شمال خان وایي له لسو ډېر اولادونه لري خو په دوی کې ورته دوه لوڼې تر نورو ګرانې دي. دی وایي 15 لوڼې واده شوي او هر چا چې ورته د لوڼو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوی دی.
ما شکر الحمدلله درې زمن دي او نهه دانې لورانې دي. لالا نه خوشاله یو موږ فخر پې کوو. هغه مو مال واده دا مو مال واده دوه دانې واده شوي دي بله درې مو ممر کړې ده. مبارکي به ورور راته وایي کنه.
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډېری هیوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو نمانځل کېږي. د دغه ورځې د نمانځلو هدف د ماشوم نجونو ملاتړ، زده کړو، خوړو، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زوره د ودولو مخنیوی دی. 15 کلنه گیتا وای کورنۍ باید نجونو او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابرې کړي.
دختر نباشه دنیا نیست. هر آن چیزی که به بچه خود میپسنده به دختر.
انجلی نوی نری نشته. هر څه چې هلک ته غوره ګڼل کیږي باید انجلی ته غوره وګڼل شي. هلکان چې تحصیل کوي رئیس یا ډاکټر کیږي باید انجونو ته هم ورته اسانتیاوې برابرې شي.
خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او په تیره ماشومې نجونې شته چې حتی له خپلو لومړنیو حقونو نه برخمنې نه دي او ان دا چې ځینې کورنۍ د نجونو په زیږون نارضایتي او تعصب ښیي. دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پر نجونو داسې نومونه لکه بسګل، بسما، بسبیبي، ختیمه، خاتمه او داسې نور ږدي چې په کورنۍ کې نور نجونې ونه زیږي او دا کار له نجونو سره د دوی د تعصب ښکارندویي کوي. په دودیزه ټولنه کې ماشومې نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخې دي. اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي. حتی د پام وړ شمېر یې په شاقه کارونو بوختې او ممکن ډېری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي. لس کلنه فرزانه وایي هره ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې کار کوي.
سبا یې وخت جګو کو بمبالو ته راځي جاري خته ټولو دا چې وچ کو خرڅه یې نور دلته راځو خریدي ورځ سلي یا نیم سلي ګرو کورته وړو هغه پېټ ډوډۍ اخلو.
ورته وخت کې په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د نجونو د زیږولو له امله د مېړه د کورنۍ د غړو لخوا له دومره تاوتریخوالي سره مخ کېږي چې رواني ستونزې ورته پېښېږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدی بی سوادی، بی وزلی، له انساني حقوقو او قوانینو نه د خلکو ناپوهی او داسې نور د ماشوم انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼلې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اته بجیا او شل دقیقې شپې اوس به هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وروستي هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګزڼ یا پولیو پکې لمنځ نه ده تللی. په دې موضوع اکانومست خبرونه لیکنه خبره کړې ده او دا هم پکې ویلي چې د کورونا وایرس خپرېدو په دواړو هیوادونو کې د پولیو د پیښو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. د اکانومست پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان په اګست کې افریقا له پولیو څخه پاک اعلان کړه. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم تر دېرش کاله پخوا پورې درې نیم لکه تنه په نړۍ کې په ګزڼ اخته کېدل، خو اوس یوازې افغانستان او پاکستان پاتې دي چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د پولیو محدودې پیښې پکې ثبت کېږي. د دې ناروغۍ تر ټولو لویه بدی دا ده چې پرله پسې واکسین ونیسي همدا لږ شمېر ژر ډېرېدای سي او نورو هېوادونو ته هم سرایت کوي. په پاکستان کې البته په 2013 کال کې 12 پیښې ثبت شوې وې، خو تېر کال یو سلو وڅلوېشت پیښو ته زیاتې شوې. د دې لپاره چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله بندیزونو د واکسیناسیون چارې ټکنې کړې دي، نو ویره ده چې په دواړو هیوادونو کې به ساش کال د پولیو پیښې نورې هم ډېرې سي. د هیل ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې تر کریسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د هیل پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دقیق پلان څه دی. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کېږي چې ښاغلی ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. د ورځپاڼې پر اساس دا پوښتنه له هغه وخته پوښتل کېږي چې ښاغلی ټرمپ تر کریسمس پورې د خپلو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې تر دې څو ساعته د مخه د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویل چې د راتلونکي کال په لومړیو کې به په افغانستان کې 2500 امریکایي پوځیان پاتوي، نو د ورځپاڼې په نظر دا هغه مغشوشتیا ده چې نه سپینې ماڼۍ او نه پنټاګون د هغې په اړه څه ویلي دي. د هیل ورځپاڼې له لیکنې سره سم د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ او د ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د اوبراین څرګندونې د نورو چارواکو له څرګندونو سره په تناقض کې دي چې وایي مخکې تر دې چې د خپلو پوځیانو شمیر تر 4500 کم کړي په افغانستان کې به موجود شرایط وارزوي. نو امریکایي چارواکو پخوا هم ویلي وو چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او هم په افغانستان کې د تشدد له کمولو سره تړلی دي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د افغانستان ګاونډي هیواد تاجکستان ته ځو. نن سهار په ځایي وخت 6 بجې په دې هیواد کې د ولسمشر انتخابات پیل شول. دغو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان له هغه سره سیالي کوي. اسدالله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
نن د افغانستان په ګاونډي هیواد تاجکستان کې ولسمشریزه ټاکنې پیل شوې. دلته لتیرو شاو خوادریو لسیزو راهیسی امام علی رحمان د قدرت واګی په لاس کې لري. د آزاد اروپا آزادی رادیو د تاجکستانی څنګه مشر سلیم ایوب زاده وایي د رایو مرکزونه په ځایی وخت 6 بجې پرانستل شول.
امروز 11 اکتوبر از ساعت 6:00
اکتوبر پر 11 د سهار له 6 بجو په شاوخوا 4000 حوزو کې رایه چونه پیل شو. دا بهیر به د ماښام تر 8 بجو دوام وکړي.
ساعت 8 شوم دوام خواهد کرد.
د انتخاباتو ته کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي. ولسمشریزو ټاکنو ته اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د 5م ځل لپاره ولاړ دی او څلور نور کاندیدان هم ورسره سیالي کوي. نور کاندیدان د دهقانانو لګوند رستم لطیف زاده، د اقتصادي اصلاحاتو لګوند رستم رحمت زاده، د کمونیست ګوند استاذ میراج عبدلایف او له سوسیالیست ګوند عبدالعلیم غفار زاده دي. تاجکستان کې د چارو کارپوهانو نظر دادی چې دا ځل ټاکنو کې به هم امام علي رحمان بریالی شي. د ازادي راډیو د تاجکستاني څنګ مشر ښاغلی ایوب زاده وایي نور کاندیدان له اوسنی ولسمشر سره په یو ډول په پروګرامونو کې همغږي دي.
همه این نامزدها افرادی هستند که با منفعت
د امام علی رحمان سیالان داسې کسان دي چې د ولس مشر په ګټه او حاکمیت عمل کوي. دوی که څه هم ځانونه کاندیدان کړي، خو په ملاقاتونو کتنو او خبرو کې له خلکو سره د امام علی رحمان د 28 کلنو برنامو په اړه خبرې کړي او هغه یې ستایلي.
امام علی رحمان له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسې په واک کې دی. رحمان په 1992 کال کې د تاجکستان د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوې څیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه و. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روان خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. تانج څنګه او حقیقت څه دی؟ د کندهار باغداران د ممیزو د تولید لپاره د ممیزو خونی یا کشمش خونی غواړي. دوی وایي د کشمش خونو کمی د دې سبب شوی چې زیات انګور ضایع شي. نور حل له کندهار د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د سیف الله کا کشمش شش کال په دې خاطر خراب او راسته سوي چې کشمش خانه نه لري او د خپل باغ انګورې پر ځمکه ور کړي. سیف الله کا وایي که کشمش خانه درلودلای نو انګور به د ځمکې پر ځای په کشمش خانه کې ځړولي وای او د ټول عمر مشکل به حل سوي وای.
د کندهار شهر جنوبی دیست پرته د پنجبایی ولسوالی د شو انګورو له پلوه شهرت لري. دغه ولسوالی چې یو مهال د افغان او بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو مرکز و پکښې د لسکونو باغدارانو کشمش خانې تخریب سوې. د دغه ولسوالی هغه باغداران چې د کشمش خانو د جوړولو وس او توان نه لري د کشمشو یا ممیزو د تولید لپاره له ځمکې او وطني منابعو څخه کار اخلي. هغه چې د دوی د انګورو د ضایع کېدو او د ممیزو د تولید د کمېدو سبب کېږي.
جان تکش مشخانی نه لري نه دي دغه د بل منا او چوري د بل مشخانی بیا کړتي ګرد شو وز لاس لو کو باغ تنزولو کرا تنزولو کو باغ دوه لو کرا نه دي الا فردا برابر باندې باغونه ګرد شو وتن چې نه پک پچیز اته شی پیدا کی څو څنګه کې هغه په فروش نه سره سوال لروسته دي چې
ورور نه مینه کیبل دغه د خلک د غرنجان وز د کی زیغو غو د شل باغ واه خاطر ورور مزرام پتا وانج هم دغه پرتا وانج سرج خلاصه د کمشخانی ګرد په ټاکټو کې نه ریدل یو سره امید دا ګری خوش وکړ او دا مسلمانان د کمشخانی جوش وځه کمشخانه د ګور نه ریدل نه وځه زغ دې د زرنجان د کی ورور وړي او غدي اندواله د وطن پای چوریا ته معنا فاصله کړی د کمشخانی انګور له تزوري انو بار سړک دې دغه دغلا ایم کی
مناوی په وطنی لحاظ د لرګو او خاشو څخار کال د انګورو د وچېدو لپاره لن مهاله جوړیږي چې د باغداران په وینا ډیر کله د باد په مقابل کې مقاومت نه لري او د کشمشو کیفیت یې شنه دي. کشمشخانی به هغه خاص په خیا او خټنی خونی دي چې انګور د وچېدو لپاره پکښې په لرګوی زړول کیږي او د یوې میاشتې مودې وروسته په کشمش بدلیږي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست رئیس سید حافظ الله سیدی د دې ولایت په پنجبایی ژړی ډنډ او دامان ولسوالیو کې د کشمش خانو د کموالي ستونزه مني او وایي چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې 910 کشمشخانې جوړې کړي چې تر یوه بریده به د کشمشو د تولید په برخه کې د باغدارانو ستونزې حل کړي.
انشاءالله زمون 50% ساختمان نه چدی دا به آماده وي چې په دې کې 910 با به صرف کشمشخانی دي. دا صرف مونږ په دغو میاشتو کې جوړو او مخکې مونږ کشمشخانی جوړې کړې په تیرو کلونو کې نورو همکارو مو ساتو هم مونږ سره په دغه برخه کې کومک کړی دی. واقعي ضرورتونه ډیر دي مونږ ورپسې سو چې دغه تشه چې دغه ډکه کړو انشاءالله راتلونکي درې یا څلور کلونو کې به زمون په قندهار کې تاسو ته اطمینان درکوم چې بزګر به پاتې نشي چې هغه ته مو کشمشخانه جوړه نه کړو.
د کرنې رئیس سږ کال د انګورو د حاصلاتو کچه 3 لکه میټریک ټنه یادوي چې په وینا له 2 یا 3 برخو څخه به د 40 تر 50 میټریک ټنه پورې کشمش یا ممیز تولید شي. د نوموړي په خبره د تولید شوو کشمشو ډېره برخه هندوستان، پاکستان، عربي متحده اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادریږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اته بجې او 10 دقیقې شوې. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې د راپورونو ترڅنګ بوونیس پروګرامونه هم اوریدای شي. خو اوس لنډ خبرونه. د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې له بنده هغه خوشی شوي کسان بیرته ونیسي چې امنیتي ځواکونو د دوی له بنده خوشی کړي وو. د کورنۍ چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشی شوی دی. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوه او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته اوښتي. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یوه برید کې د دوی لږتر لږه 2 سرتیري وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورونا تر اخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر 14 په عام محضر کې څرګند شو. او د قرغیزستان پارلمان صدیر جباروف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. زما شخله ازادي راډیو اوري. د نورستان کې د منډول اوسیدونکو وایي 19 کلونه وشول چې حکومتي مسؤلان ولسوالۍ ته نه دي ورغلي او د ولسوالۍ اداري چارې له دعاب او لغمان څخه مخ ته وړل کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
منډول هغه سیمه چې ولسوالی ده خو ولسوال پکې نشته. د نورستان په لویدیس کې د لری پرتا ولسوالی د نورستان له پارون او دواب سربیره د پنشیر او لغمان ولایتونو سره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وای په 1900 کالو کې خپل سیمه کې دولتي چارواکي نه دي لیدلې او اداري چارې له ګوندۍ ولسوالۍ دواب او یا هم له لغمان څخه پر مخ وړل کیږي. قدرت الله د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ریوای یو خپلوان غوختل چې له منډول لیسې څخه ځان کابل کې د خوشحال خان لیسې ته تبدیل کړي، خو د ځای چارواکو د نشټوالي لامل یې کارونه په وخت تر سره نشول او خونځې ترې پاتې شو.
یو مامور مونږ نه اینو فاس کا دغه تذکرې مامور دی کا سپارچې موضوع څومره عادي موضوع ده. مثلا د سپارچې کې یو کوچنی اشتباه رامنځته شي یا همدغه اشتباه لامل کېږي چې بستا کار
د سیمی یو بل اوسیدونکو مولوی نیت الرحمن وای کله چې هم د تذکیرو اخیستل او یا هم دولت پورې نور تړلی کارونه ورته پیدا شي بیا خپل مسؤل چارواکو پسې په نور ولسوالۍ او ولایتونو کې ګرځي چې پیدا کولی اسانه نه وي.
دغه ادارې مامورین په دواب ولسوالۍ کې هم پیدا کول ګران کار دی. دغه مامورینو کورونه په لغمان، جلالآباد او په کابل کې دي.
د نورستان ولایتي چارواکي هم منی چې منډول کې د 1900 کلونو راهیسې د دوی د ولسوالۍ اداره فعال نه ده.
د نورستان چارواکي دا هم وایي چې په منډول کې د امنیت او دولتي ادارو لپاره د ودانیو نشټوالی د دې سبب شوی چې د ولسوالۍ اداره په سیمه کې فعال نه شي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو تجارتي مرکز جوړ شو چې 8 دوکانونه لري. دا مرکز لسګونه جګړه ځپلو او بې سرپرسته ښځو ته د کار امکان برابروي. له اروزګان د شریف الله شرافت راپور.
پورزګان کې د څه باندې 22 میلیونه افغاني په ارزښت ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره د لاسي صنایعو د دغه مرکز د بنسټ ډبره د شنبې په ورځ کښېښودل شوه. ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو لپاره یاد د لاسي صنایعو مرکز د ترینکوټ ښار په 2 منایا کې جوړیږي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار د یادې پروژې د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په دغه پروژه کې د اته دیرش باب دوکانونو تر څنګ یو باب مسجد او یو شمیر نورې برخې هم شاملې دي چې مالي لګښت یې د ترینکوټ شاروالۍ لخوا ورکول کېږي.
نو دې مارکوټ کې به لسګونه بې سرفراسته ښځو ته د سوداګرۍ زمینه برابره سي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې میرمنو تل د لاسي صنایعو د بازار غوښتنه کول. د ولایتي شورا معاون محمد کریم کریمی او د ښځو د شبکې مشري استاد محتاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې نگاه باندې مننه کوم چې دوی داسې یو موقعیت انتخاب کړی دی چې د روزګان ولایت د ښار منځ دی او د ټولو ښاریانو خوندې مندې په ډېر اسانۍ سره رسیدګي کوی سي او ډېر امنیت او ځای دی،
ځکه چې موږ ډېره بېوزله خوندې لرو. هغه کولی سي چې دلته په مارکیټ کې وظیفه ترلاسه کړي او دلته یو کار به وکړي، او هغه خوندې چې مثلا موږ دوه اخترونه لرو چې هلته ځي په هغه خاورو کې په دې بې امنیتي کې هلته میله ځانته جوړوي او ځای هم نه لري. دلته د هغو دپاره هم د تفریح دپاره کېږي، هم د دې د کار زمینه برابرېږي.
په ترینکوټ کې د ښځو د لاسي صنایعو د بازار لپاره دغه مرکز پر داسې مهال جوړیږي چې په دغه ولایت کې د تیرې څلور کلنې جګړې پر مهال سلګونه میرمنې بې سرپرسته شوي دي.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. هیله دا د پاڼو د رژېدو په موسم کې مو زړونه تازه وي. په دې خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی راته واضح بې دغه تانسه نه جوړیږي، واضح خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل همدا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټولو را پورې خندل امام څه خولې نه شو بسلې.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تاندې څنګه د خپرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې ده راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل امام څه نه شو څه خولې نه شو بسلې، دغسې ورته ودرېدم. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سی وی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوس ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر رانه خوشحال وو. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله داسې یو کور کې ماشومان وو، مشمان باندې پریکټیس کول، یعنی تخته مې پیدا کړی و، خپل هم تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان دغسې زده کول د انګلیسي، دغسې مې چوټ باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډېر کله دته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلی.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر؟ دا د تاثیر داسې کورنۍ کې مونږ څه تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ غوښتلي دي هغه ته رسېدلي نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلی، مثلا کورس کې مې ښې نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډېر خوشحاله کور ته راغلی یم. ټول ته میلې والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده، داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښې نمرې اخیستې دي. دوی راته واضح بې دغه تانسه نه جوړیږي، واضح خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل همدا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا مونږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ شم یو څه باره کې خبرې وکړم، دا ټول همدا تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یا یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم ویره ده، هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو زموږ د کامیابۍ سبب کیږي، ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي. یعنی کچېری یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچېری په خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولای، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات دا چې څنګه د ماتول شو د بد خپل ځوان ورته وه لاره پیدا کړ چې څنګه کول شي چې د خپل غاک خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو ښه مثال دا لرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړي پلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه دوی ذهنتون سره، بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه، که چېرته نږدې وای کېدی شي ډول هم قناعت ورکړی وای. بیا ما هغه دا وبللی چې هغه ټول مې لرې کړل، پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم د فلانی زوی کولای شي تی نشي کولای، مګر ما باندې اغیزه نه ده کړې، ځکه زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم، که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی، دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنی که مونږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنی ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف وو. ډېری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره یا نورو ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي.
څلورم مورید د والدینو د مور او پلار او د کورنیو پاملرنه ده. لبد مرغ باید وایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کیږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. لبد مرغ وایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد چې زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کیږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنې په نظر، هغه په ټولنې کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد لاسه ورکی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
لګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي چې خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کی، په خوب کې ستونزې پیدا کی، یو ډول تسلیم یار چشته، هر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونزې پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کیدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندین او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندین وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندین د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې هوښیارانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندین په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت صدای خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په ولسی چیرې کې د وکیلانو غیر حاضری کوم نوی بحث نه دی، خو ډیر کله د دې وکیلانو پر وړاندې د اداري پلاو چوپتیا ګرمه موضوع ده. د ولسی چیرې له داخله سرچینې وایي چې نږدې شپږ شپېته وکیلان په دایمي ډول غیر حاضر دي، خو د ولس جرګې اداري پلاوی د غړیو پر وړاندې د نږدې دوو کلونو په تیرېدو سره هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د ولس جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره په ولس جرګې د دایمي غیر حاضرو وکیلانو په اړه خبرې اترې کوو. دا به هم ترې وپوښتو چې ولې اداري پلاوی د دې کسانو پر وړاندې چوپ دی. د ولس جرګې لومړی نائب ښاغلی میرزا محمد کټوازی خراغلاس ازادي راډیو ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ولس جرګې د وکیلانو غیر حاضري یوه دایمي مسله ده. ډېر کله پرې بحث هم شوی دی، ډېر کله مجلس کې هم دغه موضوع یاده شوې، اما بیرته پټه پاتې شوې. خو لومړیو کې غواړم پوه شم څومره دایمي غیر حاضران لري.
غواړم اول معاون د ولسي جرګې په صفت او هر هغه څه چې حقیقت وي د خپل ولس وخت ورسوم. موږ حیاتي ادارې تیره ورځ هم په دې حق لباندې جلسه لرله او وموویل چې د غیر حاضري مسله باید حل وي، اما متاسفانه وخت چې دغه دوره ولسمه دوره د ولسي جرګې زه په صفت د اول معاون د ولسي جرګې وظیفه اجرا کوم، نو په دې وخت کې څنګه چې د موږ انتخابات خلاصیږي او هغه راځي د کرونا مسله راځي، نو په لحاظ د کرونا په مسله کې بعضې وکیل صاحبان د موږ په واقعیت سره مریضان هم سول او په سر د هغه هم موږ تلاش کول چې نصاب پوره وساتو، هم ومو کولای شوای چې هیڅ یوه غونډه د موږ بې نصابه تیره نه سي. یو نیمه غونډه که د موږ بې نصابه تیره سوي نور د موږ نصاب پوره و، اما دا په دې معنا نه سي د موږ نصاب پوره سي. موږ غیر حاضر وکیل صاحبان لرو او دایمي غیر حاضران دقیق شمیر به په راتلونکي مصاحبه کې الله تاسو سره زه په ډاګه کوم چې دغه شمیر موږ وکیل صاحبان دایمي غیر حاضران لرو او دغه میاشتنی غیر حاضران دي او دغه د دومره ورځو غیر حاضران دي.
هغه شمیر چې ازادي راډیو سره دی معاون صاحب نږدې 50 کسان تاسو دایمي غیر حاضران لرئ،
نو په دې عقله باندې دقیق ارقام یې اوس نسم ویلی. په راتلونکي مصاحبه کې به د مال تاسو سره د دقیقو ارقامو په هکله موږ دایمي غیر حاضران لرو، په دې کې هیڅ شک شوبه نسته. او د موږ راتلونکي دوشنبه اجلاس چې شروع کیږي او مجلس په دې عقله باندې د حیات ادارې لخوا به باس ویسي، که چیرې موږ له مطبوعاتو سره هم دا خبره شریکوو چې دومره اندازه موږ وکیل صاحبان دایمی غیر حاضر لرو او دغه وکیل صاحبان دی ورځو غیر حاضران لرو، او راتلونکي مصاحبه کې به زه په دقیق ارقام د تاسو خدمت ته وړاندې کړم.
یو میاشت نه ده، دوه میاشتې نه دي، نږدې دوه کاله پوره کیږي، ولې داسې اقدام نه دی شوی چې حداقل خلکو ته روښانه شي چې کوم خلک دایمي غیر حاضران دي یا دوی ورته رایه ورکوي؟ ځکه ملت د حساب غوښتلو حق لري، اما ته دوو دوه نیمو کلونو په تېرېدو سره هم لا دقیق خلکو ته تاسو ونه ویل چې څوک دایمي غیر حاضران دي، څوک نه دي، ولې؟
نو زه دې ته آماده یم چې راتلونکي دوشنبې نه بعد هره لحظه چې تاسو وغواړئ تاسو ته دقیق ارقام دي غیر حاضرانو درکم. د ولسي جرګې په وکیلانو محقق هم په تالار کې موږ دا داسې ملت رایه درکړې ده او وطن په ډېر سخته شرایطو کې ده، نو متاسفانه دوی باید خپلې غیر حاضرانې پرېږدي او دغه څنګه چې ولس رایه ورکړې ده په تالار کې حضور ولري چې په ملي مسایلو باندې په قوانینو باندې د سولې مسله روانه ده. او دا تر یو ځایه پورې موږ څو وارې له مطبوعاتو سره خپله د غیر حاضرو وکیلانو لیست شریک کړی هم ده او اعلان کړی هم ده. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکي مصاحبه کې به زه تاسو ته په ډاګه کوم چې څومره دایمي غیر حاضر موږ لرو او څومره د موږ سینې صاحب نه پوره کیږي دغه وکیلان غیر حاضران لرو.
د اداري پلاوي یو مسؤلیت شته د دغه کسانو پر وړاندې چې هغه دایمي غیر حاضر وي یا موقتي غیر حاضر وي، هغه مسؤلیتونه څه دي؟ اول تاسو تر اوسه پورې انجام کړي نه دي؟
د حیاتي ادارې مسؤلیت واضح قانون په ډاګه کړی دی چې حیاتي ادارې باید اصولي وظایف داخلي تطبیق کړي. که چیرې څوک دایمي غیر حاضران وي حیاتي ادارې کولای سي هغه له یو اجلاس معروم کړي د اصولي وظایف داخلي له مخې. که څوک غیر حاضري هغه ټولې کټبندي سوي دي چې څومره څوک غیر حاضر وي څو شپې څه جزا باید وویني، آیا ماش پې کته سي یا بلاخره دی له اجلاس معروم سي. نو اوس دې ته موږ آماده یو، د کرونا مسله خلاصه سوه چې موږ اصولي وظایف داخلي پټولو وکیل صاحبانو باندې تدبیر
د اصول وظایف داخلي لمخې وکیل څومره وخت غیر حاضر شي بلاخره هم نور مجلس ته راتګ حق نه لري؟
نو دقیق کزوایا مسی وکیل تقریبا متواتر سالوی خورج غیر حاضر سی اغاله یو اجلاس معروم کیږي
او دا خمنه چې نګدی 50 وکیلان داسې شته چې یو نیم کال راهیسې نه دی راغلی.
بالکل تعداد یې تاییدولی نه سمه سي. ما تاسو ته اوس په راتلونکي مصاحبه کې به زه په دې هکله باندې خپل نظر دقیق ارکام له ولسي جرګې له ارشیف نه واخلم او تاسو سره به شریکم.
یو کار دا هم دی چې د اصولي وظایف داخلي له مخې باید د خلکو امتیاز چې دی یا کوم امتیاز چې حق اخلي دوی هغه باید قطع شي. دا پرېکړه مولې تر اوسه ونه کړه.
نو ما درته وویل چې نیما پراتک سره د ولسي جرګې اول معاونیت ته چې اوتومات د کرونا مسله را پیدا شوه او په دې کې ټوله دنیا کې او داخل د افغانستان کې هر څه قرنطین شو او بالاخره بعضې خلک نصاب په دې هغه مراد شو. زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې راتلونکي دوشنبې نه بعد به اصولي وظایف داخلي چې اوس تقریبا د کرونا مسله حل ده هغه به په ټولو وکیل صاحبانو او په ټوله ولسي جرګه حتی په شمول د آیت ادارې تطبیقیږي.
د غیر حاضر وکیلانو له کبله هغه ستونزه چې خپله ولسي جرګې ته ورمخامخ شوي څه شی ده؟
که چیرې وکیل صاحبان حاضر نه سي موږ په کمیسونو کې انصاب ونه لرو موږ په قوانینو باندې کار نسو کولای او که چیرې وکیل صاحبان حاضر تالار ته نه سي موږ په قوانینو باندې په پرامینو باندې راګیری نسو کولای. نو په لحاظ د تاسې دی ازادي راډیو لدی مایکروفون په ټولو خپل معزز وکیل صاحبانو مرګرو باندې غږ کوم چې دی دی هم دی کمیسونو غونډو ته حاضر سي او هم دی دی تالار عمومي غونډو کې بیا هم وطن په ډیر سخت شرایطو کې د لوی مخې نیمګ د سولې خبرې په قطر کې روان دي او لبلې خوا مو اقتصادي وضعیت د کرونا له وجې د نورو مشکلاتو امنیتي وجې نه د خلکو په هغه ده. نو وخت پارلمان ته پکار ده چې میړانه وښیي شجاعت وښیي او خپل مظلوم ولس ته په دې اساسو شرایطو کې لاس پکار سي.
یا اوس اته داسې سندونه شته چې د نصاب د نه پوره کېدو له کبله تاسو تر اوسه نه دي پاس کړي او په ولسي جرګه کې پراته دي. آیا یو اغیز دا هم دی چې د همدغه دایمي غیر حاضرانو له کبله چې یو لوړ شمېر دی او تقریبا یوه برخه راځي دا کارونه پاتې شوي؟
نه دا شی نه تاییدوم. تاسې موږ عمومي مجلسونه هره ورځ وینئ. موږ نصاب لرو یعنی ولسي جرګې کې 26 نفره وکیل صاحبان حاضر وي نو په هر څه باندې راګیری کېدای شي. موږ روزمره په تکنینی فرمانو باندې په قوانینو باندې دوه دریو باندې روزمره راګیری کوو یعنی موږ نصاب لرو. اما دا په دې معنی نه سوه چې موږ نصاب ولرو. وطن په سخت شرایطو کې د له نصابه زیات وکیل صاحبان باید په تالار کې وجود ولري او په کمیسونو کې سي په ټولو مسایلو باندې د مملکت په دې اساس شرایطو کې کار وسي.
څومره قوانین او سندونه پاتې له تصویب؟
نو په دې اکله باندې زه تاسو ته د اطمینان درکوم چې موږ ډیر په شدت باندې کار کوو. نو دقیق شمیره نه سم شریکولای خو هیڅ داسې څه دي موږ له هغه نه د غونډو له خاطره چې موږ یعنی حساب ونه لرو څه پاته نه دي.
که چیرې ته راتلونکي اونۍ هم معاون سره دغه کار ونشي تاسې نه هم دغه وکیلان خلکو ته افشا کړي او نه هم د امتیازات د قطع یا څه چې داخلي اصولي وظایف تاسې دخی هغه له مخې پرېکړه وکړئ. بالاخره د خلکو هغه فکر به ستاسې پر وړاندې سي.
زه د تاسې د ازادي راډیو له مایکروفونه ټولو وطنوالو ته دا ډاډ ورکوم راتلونکي دوشنبې نه چې موږ د ولسي جرګې غونډه لرو هم به د دایمي غیر حاضرانو په حق باندې موږ له تاسې سره خپل لیست شریکوو. هم هغه غیر حاضران سي روزمره ولسي جرګې ته ناظریږي د هغو غیر حاضرانو په حق باندې هم هغه کوم قوانین سي د نصاب له وجې پاته کیږي. د تاسو ته او ټولو عزیزانو وطنوالو ته ډاډ ورکوم چې په دقیق ډول د ارقامو له وجې به تاسو سره شریکو او که چیرې موږ بیا ونه کولای شو نو بیا به موږ خپله په خپله وظیفه کې برلاسي نه یو او ناتوانه به یو.
د ولس جرګې لومړی مرستیال ښاغلی میرزا محمد کټوازی ډېره مننه.
مننه.
یادونه افسانه ښکاری داسې دستور د زمانې ښکاری اوس یادونه اوس یادونه افسانه ښکاری دا داست دستور دا زمانی کاری سال کے بنا شگن دیوا ہر دم دہیرو تجی بہن دیوا گڑے گڑے یبلا زبن دیوا اس کا خبرے بہنے کری دس سے دستور دزمان پریشان لذان خرا تیا چی سرگردان پتتے نکھانے کاری داس تستور